السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې او ساته خبرونې مهم موضوعات: د امریکا ولسمشر له افغانستانه د پوځي ځواکونو د ایستلو په برخه کې انتقادونه ردوي.
افغانستان زه له پیل څخه په افغانستان کې د دې جګړې مخالف وم.
د هیواد په 21 ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شوی.
نن په 21 ولایت کې شروع شوی دی، البته په یو هفته وروسته په پاتې 14 ولایتونو کې هم شروع کیږي.
د افغانستان د یوې بې ساري فرهنګي شتمنۍ د ساتنې په اړه اندېښنې.
په دې نظام کې د افغانستان فرهنګ او تاریخ په ټوله کې لږ اثر لاندې مخ دی.
د تخار خلک د ضروري توکو د بایو د لوړېدو له کبله شکایتونه لري.
یو مون غنم 200 روپۍ، یو کیلو ګاز 50 روپۍ، یو سل 100 روپۍ سوی، یو تل لتر تیل 50 روپۍ، 80 روپۍ سوی.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د سپورت نړۍ او تاندې څنګه اونیس پروګرامونه خبرو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اسدالله لودین چمتو کړی.
طالبان وای حکومت امریکا او نړۍ سره د خو اړیکو غوښتن کوي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي او پر روسیا کې واترسکرن ځوان د اورتودوکس کونځي دننه چاودنه کړې ده. بشپړ خبرونه: د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر وای له امریکا او نړۍ سره د خو اړیکو غوښتن کړي. امیر خان متقی د اسوسییټډ پریس خبری اژانس سره مرکه کړې. امریکا او نور هیوادونو غوښتي چې د افغانستان څخه باندې 9 میلیارډ ډالر کنګل شوی شتمنۍ آزاد کړي.
موږ له امریکا سره او له ټولې نړۍ سره د خو اړیکو اعلان کړی چې غواړي د چې دوی په افغانستان باندې زونه لګولې دي. زه فکر کوم دا د ځینو ناکامو تجربو تکرار ده او څه فایده نه لري.
امریکا سږ کال د زمري میاشتې په 24مه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغانستان بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر پانګه کنګل کړه. ښاغلی متقی ټینګار کوي چې دوی افغانستان کې د ښځو او نجونو د تعلیم او کار له حقه ملاتړ کوي خو جزئیات نه ورکوي. نړیوالو پر طالبانو د بندیزونو یو لامل هم همدا بللی چې دا مهال په اکثرو ولایتونو کې لشپګم ټولګي پورته نجونې په کورونو ناستې دي. دوی له څو محدودو ادارو پرته د نورو ادارو خزینه کارکوونکي هم له داندو منع کړي دي، خو طالبان وایي چې د چارو لپاره د تګلارو په جوړولو بوخت دي. په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو واکسین د 2021 کال روسای کمپاین نن پیل شو. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت د دې واکسین د پیل خبر ورکړی او ویلي دي چې د دې کمپاین مالی او تخنیکی ملاتړ د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف کوي. د افغانستان د پولیو د لمنځوړلو د ملي عملیاتي مرکز مشر ډاکټر نیکولی شاه مومن وایي په 21 ولایتونو کې دا کمپاین نن پیل شو او په 14 نورو کې به راتلونکې اونۍ پیل شي. ښاغلی مومن ازادي راډیو ته ویل چې ګڼمیشتو ښارونو کې دا کمپاین کور په کور او په نورو سیمو کې جماعت په جماعت پلی کیږي.
هدف زمونږ هماغه دی، تقریبا 9.1 میلیونه ماشومان باید واکسین شي. تیر ځل موږ وکولای شول چې 2.4 میلیونه هغه ماشومان چې پخوا انکسیسیبل یا هغې ته رسیدګي نه کېده یا واکسین شوي نه وو هغه موږ واکسین کړای شول. فلحال زمونږ موډلیټي هماغه ده چې دا به جماعت په جماعت ترسره کیږي.
طالبانو له کورنیو غوښتي چې تر 15 کلونو د کشرو ماشومانو په واکسین کې بې غوري ونه کړي چې د دوی په خبره له دې سره به د ودی وژونکو او فلجونکو ناروغي ریښې وچشي. افغانستان کې سږ کال د پولیو 4 پیښې ثبت شوي، حال دا چې تیر کال دا پیښې 55 وې. ټاکل شوی چې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري ناوړه وضعیت په اړه خبرې وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په خپل ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې په دې غونډه کې به په تیره افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو په وړاندې د پرتو خنډونو په اړه هم خبرې وشي. د بیان له مخې دې غونډې ته د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی هم بلل شوی. دا غونډه نن جوړه شوې خو تر اوسه یې د شوو بحثونو په اړه جزئیات رسنیو ته نه دي راوتلي. د امریکا د متحده ایالاتونو په جنوب او منځني لویدیځ کې د سختو طوفانونو له امله لږ تر لږه 4 کسان مړه شوي، په لسګونو نور لا درک دي او څو ښارونه بشپړ ویجاړ شوي دي. په ځپل شویو سیمو کې د ژغورنې ډلو تر پرونه پورې هم په احتمالي ژوندي پاتې شوو پسې لټون ته دوام ورکړ، خو چارواکي تمه نه کوي چې نور کسان به ژوندي پاتې شوي وي. په روسیا کې یو 13 کلن ځوان چې له دینی خونځي فارغ و د ارتودوکس خونځي د نن چاودیدونکې وسیله چوولې ده. روسي چارواکو او رسنیو ویلي چې مسکو ته نږدې نن د چاودنې همدا ځوان او لږ تر لږه یو بل ځوانکی ټپي کړی دی. عیني شاهدانو او ځایي سرچینو بیا ویلي چاودنه کې ټول ټال و تنه ټپیان شوي دي. د ارتودوکس دا خونځی چې چاودنه پکې شوې سیرپوخوف ښار کې موقعیت لري. ځینو رسنیو ویلي چې د بم په ایښودلو مشکوک ځوان د وینې د ځای کېدو له کبله سا ورکړې، خو دا معلومات لا په رسمي ډول تایید شوي نه دي. د پولیسو یو چارواکي ویلي چې له چاودنې وروسته زده کوونکي او ښوونکي له ښوونځي تخلیه شوي دي. او سویډن نن د هغو دوو کسانو پلټنه پیل کړه چې د دو باروړونکو بیړیو د ټکر له کبله ورک شوي دي. دا بیړۍ په بالتیک سمندر کې د ګردجنې هوا له کبله سره ولګېدې. د سویډن سمندري ادارې ویلي نن په ځایي وخت د سهار 3:30 بجې یوه ډنمارکۍ بیړۍ له بریتانیایي هغې سره ټکر شوه چې ورسره دوه کسان لادره کشول. دا چې پیښه د سویډن په اوبو کې شوې ده، د ژغورنې عملیات هم د همدې هیواد چارواکو لخوا پر مخ وړل کېږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه می رحمت سپای کوي. ورزو د راپور نو برخه ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستان د امریکایي ځواکونو د استلو په برخه کې د انتقادونو پر وړاندې خپل دفاع کړي. ښاغلی بایدن له سی بی ایس خبری شبکې سره په یو نوې مرکه کې ویلي هر څوک دا خبره کوي چې امریکا کولای شوې پرته لدې چې څوک زیانمن شي له افغانستان ووزي، خو دی وایي هیڅ هم داسې ونه ویل چې دا کار څنګه ترسره کېدای شوې. دا په تاسیال کې ده چې له دې وړاندې یو شمېر امریکایي چارواکو اندېښنه ښودلې وه چې ښایي د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان کې د القاعده شبکې په ګډون تروریستي ډلې وده وکړي. په دې اړه نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن سی بی ایس خبری شبکې سره په خپل یو تازه مرکه کې چنګار وکړ چې له افغانستانه د پوځیانو ایستلو پریکړه سمه وه. بایدن وروسته له هغې په دې اړه ټینګار وکړ چې په دې وروستیو کې ځینې امریکایي چارواکو پر هغه له افغانستانه د دوی د ځواکونو پر وتلو نیوکه کړې وه. جو بایدن وویل
افغانستان زله پیل څخه په افغانستان کې د دې جګړې مخالف وو. موږ په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې په اونۍ کې 300 میلیونه ډالر مصرفول. هر څوک وایي تاسو کولی شئ پرته له دې چې چاته زیان ورسوي خارج شئ، خو هیڅ هم داسې ونه ویل چې دا څنګه ترسره کېدای شي.
دا په داسې حال کې ده چې د تېرې جمعې په ورځ د امریکا د مرکزي قومندانۍ سینټیکام مسؤول جنرال فرانک مکنزي اندېښنه ښودلې وه چې القاعده شبکې وروسته تر دې په افغانستان کې یو ځل بیا لږ سر راپورته کړی چې امریکایي پوځیان له دغه هېواده وتلي دي. دغه امریکایي پوځي چارواکي اسوشیټډ خبري اژانس سره ویلي وه چې له افغانستان نه د اګست په میاشت کې د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته سخته سوې ده چې د القاعده بنسټپاله ډله امریکا د افغانستان دننه وڅاري. جنرال مکنزي وایي داسې ښکاري چې د طالبانو دننه یو شمېر کسان له القاعده سره خواخوږي لري. نوموړي زیاته کړه چې طالبان باید د 2000 کال د فبروري د 9 نیټې له تړون سره سم د القاعده شبکې پر ضد لاس په کار سي. خو د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي د جمعې په ورځ د وی خبري غونډې پر مهال دفاع وکړه او وی ویل چې مکتمل روچه طالبان به خپل ژمنې پوره کړي، هغه ژمنې چې له دوی سره یې کړي چې القاعده ته به پناه نه ورکوي. ښاغلی کربي وویل چې دوی په دې اړه روښانه نظر لري او که د داسې کوم څه نښې ولیدل سي چې امریکا او ګډو ته یې متوجه وي، د ګواښ د لمنځه وړلو لپاره به اقدامات وکړي. وړاندې څو ځلې طالب چارواکو او ویاندویانو یې هم په بېلابېلو ناستو کې د امریکا په ګډون ټولو هیوادونو ته ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان له خاورې به د کوم بل هیواد پر ضد کارولو ته اجازه ورنه کړي، هغه ژمنه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې په تړون کې راغلې ده. امریکا وروسته له هغې له القاعده شبکې ویره لري او د ځپلو هڅه یې کوي چې دغه شبکې په 2001 کال کې د سپتمبر پر 11 پر امریکا هوایي حمله وکړي چې لامل یې سلګونه کسان ووژل شول. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې نن یې قطري چارواکو سره د افغانانو په اړه خبرې کړې دي. د دغه وزارت د ویاند نیت پرایس لخوا یو اعلان دی خبر پاڼه کې لیکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن استانی سره خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان څخه د امریکایي اتباعو قانوني دایمي اوسیدونکو او په خطر کې د افغانانو د خوندیتوب ترانزیت په برخه کې د قطر د دوامدار کار ستاینه وکړه. بلنکن او د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د وضعیت په اړه ورستي پرمختګونه وڅیړل او د ایران په ګډون یې په نورو دوړخیزو او سیمایزو مسایلو هم خبري وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د اګست 15مې وروسته پر ټول افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره وخت نا وخت یو شمېر نړیوالو رسنیو هم له القاعده سره د طالبانو د اړیکو د پیاوړي کېدو او د داعش ډلې د غښتلي کېدو په اړه راپورونه خپاره کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبور الاینس په خپل وروستي راپور کې وویل چې اوس د افغانستان په ټولو ولایتونو کې دغه ډلې حضور لري. هغه څه چې طالبانو تل رد کړي او ویلي دي چې هیڅ وسله والې ډلې ته به په افغانستان کې د نفوذ کولو اجازه ورنه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په کابل کې یو شمیر میرمنو فعالانو د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي د شپاړس ورځنی کمپاین په وروستۍ ورځ په یو پریکړه لیک کې له طالبانو غوښتي دي چې افغان نجونو او میرمنو ته د زده کړو او کار اجازه ورکړي. د میرمنې وای په اوسنیو شرایطو کې د نجونو او میرمنو د زده کړو مخنیوي د ښځو پر وړاندې تر ټولو لوی تشدد دی. خو طالبان وایي ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې د دینی عالمانو په یوه لویه غونډه کې د اسلام له نظره د ښځو د حقونو د څرنګوالي په اړه پریکړه وشي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د شپاړس ورځني نړیوال کمپاین له پای ته رسېدو درې ورځې وروسته د دوشنبه په ورځ په کابل کې نږدې 15 د ښځو چې د ښځو د حقونو فعالان او د سولې او ازادۍ مؤسسې غړي هم پکې وي په یوې غونډه کې د پریکړه لیک له لارې له طالبانو او نړیوالې ټولنې خپلې غوښتنې مطرح کړې. دغه میرمنې وایي چې له زده کړو د نجونو او میرمنو منع کول خپله د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی دی. د ښځو لخوا په خپاره شوي پریکړه لیک کې راغلی دي چې ژر تر ژره دې د نجونو او میرمنو نو پر مخ د خوندزیو او پهنټونونو دروازې خلاص شي. د سولې او ازادۍ لپاره د افغان میرمنو مؤسسې رئیس جمیله ساپی وایي
د خصو پر وړاندې د تاوتریخوالي او اصلي لامل د خصو بې سوادي او له تعلیم او تحصیل څخه د دوی محرومیت دی. موږ د افغانستان په اسلامي امارت غږ وکړ چې د نجونو پر مخ د خوندزیو او پهنټونونو دروازې پرانیزي تر څو هغوی د زده کړې له لوی نعمت څخه چې د دوی انساني او شرعي حق دی محرومی نشي او د تاوتریخوالي قرباني نشي.
هغه خزو چې په دې غونډه کې برخه اخیستي و ټینګار کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 1325 پریکړه لیک چې د خزو سولې او امنیت په تړاو ده یو په هغه کې د دولتونو لخوا د خزو د حقونو په خوندیتوب تمرکز شوی باید د طالبانو لخوا هم عملی شي. د سولې او ازادۍ لپاره د افغان میرمنو مؤسسې مرستیالې تورپیکې مومند وویل
مرګونو ملتونو ټول غړي هوادونه په وړاندې مسول دي چې افغانستان هم د مرګونو ملتونو د یو غړي په توګه د دې پریکړې په ژمنو باید تو دیږي او افغانستان اسلامي امارات هم باید یادو ژمنو څخه ساتنه وکړي. موږ په نړیوال ټولنې غږ کوو چې په افغانستان کې په افغانستان کې هغه پریکلیکونه او هغه نړیوال کنوانسیونونه د تطبیق سره په کلکه څارنه وکړي تر څو چې اوسنۍ خوراک کړکېچن حالت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 1325 غنه پریکلیک تطبیق او له پامه ونه غورځول شي.
د دې افغان ښځو په باور طالبان باید دوستانه مرستې هم سیاسي نکړي او اړمنو کسانو ته دی ورسوي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د افغانستان خلکو ته د مرستو رسولو بهیر په مدیریت کې دي افغان میرمنو ته هم ونډه ورکړي. د ښځو د حقونو فعاله ګلجان قریشي په دې اړه وایي
کومکای بشر دوستی را با بشریم رستیدې له سیاست سره نه مدغمی کوي. هر ډول هڅې دی وکړي چې په هیواد کې د انساني تلفات او د خزو پر وړاندې له تاوتریخوالي مخنیوي وسی. همدارنګ د خزو حقونه دی وازی اړمن خلکو ته د بشریم رستو رسولو په برخه کې نه بلکې د بشری مرستو د مدیریت او رهبری په برخه کې هم په پام کې وساتل سي.
خود طالبان و مرستیال ویاند احمد الله وسیق وی د دینی علما و ناسته چې ټاکل شوی د ډیر ژر جوړ شي دینی علما به پکې د اسلام له نظره د خزو د حقونو په تړاو خپل نظریات وړاندې کړي.
ګرهمایي کې جوړ میشه.
کوم ناسته چې جوړیږي د میرمنو د حقونو او حکومتولۍ په تړاو ده، موږ ورسره مواجه کیږو، له شرعي پلوه ارزیابي کیږي او یو حل لار ورته لټول کیږي.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړلو کمپاین نړیوال دی چې هر کال د نومبر میاشتې په 15مه لمانځل کیږي او 14 ورځې دوام کوي. د دې کمپاین هدف د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوی او د دوی لپاره د حقونو غوښتل دي. سکال د لومړي ځل لپاره دغه ورځ د طالبانو د حکومت تر واکمنۍ لاندې ولمانځل شوه. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له پیل تر دې دمه یو شمېر نجونې او ښځې د زده کړو او کار له حقونو بې برخې ګرځول شوي دي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د افغانستان په 21 ولایتونو کې نن د ماشومانو د ګوزن یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي راتلونکي به په پاتې 14 ولایتونو کې هم دا کمپاین پیل کړي او ورسره به تر 5 کلونو کشرو نږدې 10 میلیون ماشومانو ته واکسین څاڅکي ورکړل شي. په افغانستان کې سږکال د پولیو یوازې 4 مثبتې پیښې ثبت شوي، حال دا چې تیر کال د دې پیښو شمېر 650 و. اسدالله لودین د افغانستان د پولیو د له منځه وړو د ملي عملیاتي مرکز له مشر ډاکټر نیکولی شاه مومن سره مرکه کړې او په پیل کې د پیل شوي کمپاین پر څرنګوالي ترې پوښتلي دي.
خوشبختانه موږ په نومبر میاشت کې په 8 نومبر باندې یو کمپاین ترسره کړ. 14 ولایتو کې ترسره شو. البته په منځ کې یوه هفته فرق درلوده. نور 14 ولایتو کې ډېر په کامیابۍ ترسره شو. زموږ کوریج یا د پوښښ ساحه ډېره لویه وه د تیرو کمپاینو په نسبت، نو دا د موږ دپاره یو ښه خبر دی. نو په اوس وخت کې د دویم کمپاین چې په 14 دسمبر باندې شروع شو، نن په 21 ولایت کې شروع شوی دی. البته په هغه ورځې یوه هفته وروسته په پاتې 14 ولایتونو کې هم شروع کیږي.
څه علت دی چې وقفه راځي؟ یوه اونۍ تیر ځل هم یوه اونۍ وروسته په 14 ولایتو کې پیل شو او دا ځل هم واکسیناتوران کم دي او که بله کومه تخنیکي ستونزه ده؟
دلته موږ د کمپاین د شروع نه مخکې بعضې تیاریانې باید مکمل کړو. په هغه کې هم په هوایي دی بعضې مسکنسپشن مخکې موجود و د خلکو ذهنو کې چې هغه موږ د مذهبي علماو د معلمانو د پنتون استادانو یا د قومي مشرانو لخوا خلکو سره په تماس کې کیږو چې دوی ما په هوا وشي تر څو د موږ د ټیمانو سره دوی مرسته وکړي. دویمه خبره دا ده چې د کمپاین د ترسره کېدو نه مخکې موږ اول تیاری چې نیسو، موږ بعضې ټرینینګونه کوو چې خپل ټیمونه ټرین کړو. هغې ته موډیلیټي ټاکل کېږي چې کوم موډیلیټي نه موږ مخکې لاړ شو، په کومه طریقه موږ پوشش ترلاسه کولی شو. دې وجې نه په کومو کې چې مخکې نه تیاری موجود وي، نو هغه موږ لومړیتوب ورکوو چې د چا تیاری مکمل نه وي، نو بیا یوه هفته وروسته د هغې کمپاین.
بله، مومن صاحب تاسو وایئ چې تیر ځل په نومبر کې چې دا کوم کمپاین وشو، د پوښښ ساحه یې ډېره پراخه وه. دا دویم ځل دی چې د طالبانو له راتګ وروسته واکسین پلی کیږي یا د واکسین کمپاین. دا ځل هدف څومره دی؟ څومره ماشومانو ته به تاسو رسیدګي وکړئ د دغو کمپاینونو پر مهال؟
هدف ټارګیټ زموږ هماغه دی، تقریبا 9.9 یا 10 میلیونه ماشومان باید واکسین شي. تیر ځل موږ وکولای شول چې 2.4 میلیونه هغه ماشومان چې پخوا انکسسیبل یا هغې ته رسیدګي نه کېده یا واکسین شوي نه وو، هغه موږ واکسین کړای شول. نو دا ځل زمونږ هدف دا دی چې همدغه تقریبا 9.9 میلیونه ماشومان ټول باید واکسین کړو.
کور په کور تطبیق کېږي او که نه جوماتونو ته به ځي؟ لکه په خوا چې په یو شمېر ولایتونو کې د امنیتي ننګونو له کبله کور په کور دا کمپاین نه کېده.
فلحال زمونږ موډیلیټي هماغه ده چې دا به جومات په جومات ترسره کېږي. بعضې ځایونو کې لکه اوس کابل بازار زه مثال درکړم، دلته بیا جومات په جومات مشکله ده. ماشومان څوک جومات ته نه شي رسیدګي کولی یا کورونا د جوماتونه نه لرې دي. نو په داسې ګڼمېشته
اندېښنه هم دا ده چې کله جومات په جومات واکسین تطبیقېږي، ممکن یو شمېر ماشومان کورنیو کې څوک نه وي چې جومات ته انتقال کړي. ممکن ماشومان ویده اوسي، کورنۍ زړه ونه کړي چې په یخ هوا کې د باندې وباسي تر جومات پورې بوزي. ممکن یو شمېر ماشومان په دې ډول سره پاتې شي.
نو دا شی موږ ارزوو د دې نه وروسته چې واکسین ترسره شي. بعضې ټیمونه راځي، هغه دوباره مانیټرینګ کوي. د هغې ځای مخکې چې موږ سره کوم مایکرو پلان موجود ده یا ټارګیټ موجود ده، مقایسه کوي که کوم ځای کې داسې ماشومان پاتې وي چې واکسین شوي نه وي، یا بعضې ریفیوزل بعضې صحیح ولرو چې هلته څوک خپل ماشومان نه تطبیقوي. نو هغه دوهم مرحله کې چې کوم ټیم راځي، هغه ماشومان کور کوي چې کوم واکسین شوي نه دي، په دویم قدم کې هغه شی کور کېږي.
په افغانستان کې د پولیو د لمنځه وړلو د ملي عملیاتي مرکز مشر ډاکټر نیکولیشا مومن و چې لازادې رادیو سره په خبرو کې په افغانستان کې په یوشت ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزان یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د پایل په اړه خبرې کولې.
تاندې څنګه د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه هر اونۍ د دوشنبه او شنبه په ورځو د مازیګر له 4 بجو او 15 څلوېش دقیقو تر 15 بجو پورې اوریدلای شي.
سموګ راګله ازادي رادیو اوري. د هیواد د نورو ولایتونو په شان په تخار ولایت کې هم له 13 میاشتو راهیسې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي او ډېر خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي. د تخار اوسیدونکو وایي له 13 میاشتو را په دې خوا د اوړو، غوړیو، وریجو، لوبیا او ځینو نورو ضروري خوراکي توکو بیې دومره لوړې شوې چې بې وسلې کورنۍ د اخیستو وس نه لري. د ازادۍ رادیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د یو شمیر تخاریانو په وینا که څه هم د طالبانو په واکمنیدو سره په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه شوی دی، خو تر څنګ یې اقتصادي او د بیروزګارۍ ستونزې زیاتې شوې دي، ځکه د پخوا په پرتله د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي او خلک یې له بې شمېره ننګونو سره مخامخ کړي دي. د تالقان ښار اړوند د قلبر سیمې اوسیدونکي 50 کلن جمعه خان په دې تړه و ازادۍ راډیو ته وویل:
یو من غنم 100 روپۍ 200 روپۍ سوي، یو کیلو ګوز 15 روپۍ 100 روپۍ سوي، صحیح ده؟ یا تل لتر تل 15 روپۍ واته اور پیسې میلا چی شو کی؟
او میلا خو که به
یو ځای نه بود کنټرول کې نرخ کې دی دا کارمندان بیرته په جی کې کینه ما شو ته یې
اوس یو بیت من بدري دراش له اوس بین زراخ نو بین زریم زراخ
د تخار د بهارک ولسوالۍ د غلام رسول په نوم یو وسیدونکو وای د هر قلم خوراکي توکو بای له 300 تر 500 افغانۍ لوړ شي چې وزګار خلک د پیر توان نه لري.
تاسې خلک شته د اوس خپل 15 کلن 2 کلن اولادونه خرج کړل، دوی درګه د وروره خپل اولاد او خپل هغه ته نفقه پیدا کوي. مشران د غریب غاګ نه اوري، وروره هر سړی مصرف وروره په خپل عیش نوش کړه. اقتصادي وضعیت وروره ته دوه حالات موږ رسیدلی یو چې د اوس پیلن یو من وروره ته اوس مجبور یو موږ په دغه چور کې دا د موږ روزي چای وړل ته دول د رقم به نه توانه شو.
د تالقان ښار د پروژې سیمې یو اوسیدونکی حبیب رحمان د خوراکي توکو د بیې پر لوړېدو انتقاد کوي او له طالبانو غواړي چې په بازار کې نرخونه کنټرول کړي.
کاروبار باندې نسبت د حکومت گذشته خیلی خوب بود. روزانه ما
از مش کاروبار شو، هر ورځ می 300 افغانۍ ګټلې او روزګار می پرې چلیدو، خو اوس د ورځې 100 افغانۍ نسم ګټلې. خوراکي توکي هم لوړسوي دي، اوس د روزګار چلول راته ډیر ګران تمامېږي. موږ له اسلامي امارت څخه غواړو چې د خوراکي توکو نرخونه دي کنټرول کړي او خلکو ته د کار او مصروفیت پیدا کړي.
د نوموړي ولایت د محمد یوسف امرخیل په نوم د خوراکي توکو عمده پلورونکی وایي چې په هیواد کې د بانکي فعالیتونو درېدل او د بهرنیو اسعارو د ارزښت لوړېدو له امله د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي.
د خلکو مشکلات زکته زیات ده. وخته به خلکو لوی لوی کورو 40 لیتر به اخیستل، 10 لیتر به اخیستل، اوس هغه خلک 3 لیتر اخلي، 15 لیتر اخلي، 4 لیتر اخلي. خلکو څنګه پیسې نسته، لوی وجه ډالر ده، ډالر ګرانسوي دي. مونږ سهار مال خرڅو 15 لک 10 لک افغانۍ مال خرڅو، د بیرته مازیګر سه ډالر اخلو، مکمل د مونږ ګټه خوړې ده، نور انوده توانې سوی یاستو.
د دې ولایت او شمیر اوسیدونکو له طالبانو غواړي له نړیوالو سره خپل سیاسي تعاملات عادي کړي چې دوی په رسمیت وپیژني تر څو په هیواد کې شته اقتصادي ستونزې هوارې شي او په بازارونو کې به د خوراکي توکو بیې هم راټیټې شي.
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش نونس او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادۍ رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزره 900 او 15000 نوي مندل شي.
را سره اوسې قدر منوریدونکو د همدې خبرونه په دوهمه نیمه کې د سپورت نړۍ او تاندې څنګه اونیس پروګرامونه خبرو، خو له هغه مخکې یو ورستای راپور. د باختر د نامتو خزانه په اړه د پښتنو او اندېښنو له زیاتېدو وروسته د هیواد د ملي موزیم رئیس وایي چې د افغانستان د لرغونې خزانه په هیواد کې دننه او خوندي ده. محمد فهیم رحیمی لازادی رادیو سره په خبرو کې کڅه هم د دې خزانه دقیق ځای ونه خوت خو ویل چې د ملي پنګ په افغانستان کې دننه په یو خوندې ځای کې ساتل کیږي. ازادي رادیو په یو ځنګړی راپور کې د پښتنې ته د جواب موندلو هڅه کړې چې آیا د طالبانو حکومت د دې ارزښتناک ملي پنګې د ساتنې ورتیا لري؟
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لبیا پیل وروسته د باختر خزانه د خوندیتوب په اړه هم پښتنې او اندېښنې راپورته شوې دي. دغه اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې ټولنیزو رسنیو کې داسې انځورونه خپاره شول چې ګنې د باختر خزانه ځینې برخې په ایران کې دي. د افغانستان د ملي موزیم رئیس محمد فهیم رحیمی له آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل باختر خزانه په افغانستان کې ده. کته هم خاغلی رحیمی په افغانستان کې دننه د باختر خزانه د دقیق ځای پړه ته نه وایي، خو ټینګار کوي چې دغه خزانه په یو خوندي ځای کې ساتل کیږي.
آثار گنجینی باختر در گذشته
د باختر خزانی آثار د هغه مستقل لید پر بنسټ چې د افغانستان د ملي موزیم کارکونکو لري په هر ډول شرایط او وخت کې خوندي وو او تر اوسه هم لنیک مرغه مسونه او خوندي دي.
خو آیا په اوس وخت کې افغانستان د باختر خزانه د ساتلو لپاره یو امن ځای کېدل شي؟ د افغانستان د ملي موزیم پخوانی رئیس عمران خان مسعودی په تر کې په څو ځلی رسنیو سره په خبرو کې ویلي و چې طالبانو د خپل واکمنۍ په اول دوره کې څو ځلی هڅه وکړه چې باختر خزانه ترلاسه کړي خو بریالي نشول. اوس یو شمیر لرغون پیژندونکي او د پوهنتون استادان په دې باور دي چې طالبان د افغانستان د دې ملي پانګې د ساتلو توانایي نه لري او اړتیا ده چې له دې وروسته د دې خزانې د ساتنې مسؤلیت یونسکو ته وسپارل شي. لارغون پیژندونکو یو د پوهنتون استاد رحیم الله په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
احتمالی که خزانه
د باختر خزانه د خطر احتمال ډیر زیات دی. د دې لپاره چې له طالبانو همیشه دی وی ډلې په توګه یادونه کیږي، هغه ډلې چې تر اوسه د نړۍ له خوا د رسمي حکومت په توګه نه ده پیژندل شوی، د دې ترڅنګ لري نه دا چې دغه ډله په داسې اقدامات لاس پوری کړي چې د افغانستان د خلکو له ملي ګټو سره په ټکر کې وي. مکتیر وخت که هم تجربه کرد چې طالبانو حدث وکړه تر څو باختر خزانه تر لاسه کړي.
د پوهنتون یوه بل استاد رحیمه نعیمی وایي چې افغانستان تلپاتې امنیتي ټیکاو نه لري، نو له همدې امله باختر خزانه له ګواښ سره مخ ده. آقای نعیمی په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
په لحاظ امنیتي افغانستان
د افغانستان سیاسي او امنیتي وضعیت له ننګونو سره مخ شوی دی. د دې وضعیت د تلپاتې کېدو لپاره زیات وخت اړتیا ده او اوس ډیر احتمال شته چې باختر خزانه خوندي نه وي.
خو افغان لیکوال او فرهنګ پال نجیب الله منلی وایي چې د خوندیتوب لپاره بل هیواد ته د باختر خزانه وړل د حل مناسبه لار نه ده.
د افغانستان اوسنی حاکم نظام د فرهنګي میراثونو په ساتلو کې چندان د باور وړ نه دی. د نظام کې بلا خشمیر هغه تورمز نه سرشته دي چې د لرغون اثر لمنځ وړل ورته وړي ویاړ ښکاري. نو په دې نظام کې د افغانستان فرهنګ او تاریخ په ټوله کې لږ اثر لاندې مخ دی.
طالبان د باختر خزانه د خوندیتوب او د ساتلو د څرنګوالي په اړه نظر نه ورکوي. خود طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او ویان تیرونی آزادی رادیو ته وویل د طالبان حکومت ژمن دی چې د هیواد له تاریخي او لرغون آثارو ساتنه وکړي.
اسلامی افغانستان متوجه است،
اسلامی امارت متوجه ده، تاریخی آثار به هم ساتل کیږي او هم به پالنه کیږي. دا تاریخی آثارو له ځای کې دوه ویجاړې دوه بمخنیوي کیږي. موږ په ټول هیواد کې د موضوع ته متوجه یو.
د افغانستان د تاریخي او فرهنګي آثارو د امنیت او خوندیتوب په تړه وندخنې لمخ کې هم موجوده وي. د طالبانو لاسته د دغه هیواد له لویدو نږدې لس میاشتې مخکې د افغانستان د ولسي جرګې او شمیر مخکېنۍ غړو غوښتنه کړې وه چې باختر خزانه د یو بل دریم معتبر هیواد ته واستول شي او ټینګار یې کړی و چې دغه هیواد د باختر خزانې لپاره خوندي او امن هیواد نه دی او احتمال لري چې دغه ملي پانګه قاچاق شي. باختر خزانه تلویخت کال مخکې په 1978 کال کې د جوزجان په طلاتپه کې ترلاسه شوه چې اوس په افغانستان کې د سرو زرو تاریخي ذخیره او د نړۍ د 15 سترو خزانو په کتار کې راځي. دغه خزانه په وروستیو کلونو کې د نړۍ د 14 هیوادونو په 9 نندارتونونو کې نندارې ته وړاندې شوه او د 2006 کال په لومړیو کې بیرته افغانستان ته راوړل شوه او افغانستان بانک ته وسپارل شوه چې ویل کېږي یو خوندي ځای کې وساتل شوه. د باختر خزانه 8 کیلو وزن لري. دغه خزانه 415 اتیا سره او 1115 برخه ده چې ټوله یې سره زر نه دي، بلکې د فیروزه دانه او لاجورد هم پکې شامل دي او عقیق هم پکې کارول شوی دي. دغه خزانه د تیر کال په ژمي کې د افغانستان په ارګ کې نندارې ته کېښودل شوه.
څلور بجې او دیرش دقیقې دي زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه لومړی د سپورت نړۍ او ورپسې تاندې څانګې خپریږي، خو له هغه مخکې اسدالله لودین د دې ساعت د خبرونو لنډیز اوروي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر وایي له امریکا او نړۍ سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. امیر خان متقی له اسوشیتد پریس خبري اژانس سره په مرکه کې د امریکا او نورو هیوادونو غوښتي چې د افغانستان څخه باندې 9 میلیارد ډالر کنګل شوی شتمنی هم آزاد کړي. د طالبانو د پولیسو سرچینو ومنله چې مبین مشهور په جنرال مبین د دوی رسنیز فعال د طالبانو لخوا نیول شوی دی. پر د پر رسنیو کې د غیر مسؤلانه خبرو تورونه پوری دي. په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو واکسین د 2020 کال روسي کمپاین نن په 21 ولایتونو کې پایل شو. په پاتې 14 ولایتونو کې دا کمپاین راتلونکې اونۍ پیلېږي. ټاکل شوی چې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په بروکسل کې په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري ناوړه وضعیت په اړه خبري وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو په جنوب او منځني لویدیځ کې د سختو طوفانونو له امله لږ تر لږه 4 نوي کسان مړه شوي، په لسګونو نور لا درک دي او څو ښارونه بشپړ ویجاړ شوي دي. په روسیا کې واترس کلن ځوان چې له دینی ښوونځي یا مدرسې فارغ و د ارتودوکس ښوونځي دننه چاودیدونکي وسیله چوولې ده. په دې پیښه کې لږ تر لږه د وو تنو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. او سویډن نن د هغو دوو کسانو پلټنه پیل کړه چې د دوو بارونکو بیړیو د ټکر له کبله ورک شوې دي. دا بیړۍ په بالتیک سمندرګي کې د ګرجنې هوا له کبله سره ولګېدې.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، سړی مشي د لوبل میدان یو بلی ونیزي خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ او وسی په روانه خبرونه کې بعد د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو کموم رضوانانو د نوی لوبغاړي خبر ولې د ژوند له داستان خبر شي. د سړکونو پر سر د کریډیټ کارتونو لپلور تر دغه ځایه رسیدلی دی. دا به هم واورئ چې سربیا ته تللي د سوکوهنې یو شمېر افغان لوبغاړي وایي بیرته وطن ته نستنیږي. دا چې ولې په یو راپور کې اورئ. او که وخت نو د سوکوهنې د تنکیو ځوانانو د ملي لوبډلې یو لوبغاړی به د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکړي. نوغاګله ازادي رادیو ناوړي. د افغانستان کرکټ بورډ وايي بل میاش له هالند سره درې ورځېنی لوبي کوي. د بورډ په اعلان کې ویل شوی چې دغه درې ورځېنی سیالي به د افغانستان په قربتو په قطر کې ترسره کیږي. دا د 2023 نړیوال جام ته د ورتلو سیالي دي چې په هر بری سره لوبډلې ته 10 نمرې ورکول کیږي. افغانستان دا مهال دا ډول درې لوبي کړي او درې واړه یې ایرلند ګټلې دي. ټاکل شوی چې افغانستان به له دې سیالي وروسته زیمبابوې ته سفر کوي چې هلته له کوربه هیواد سره هم درې ورځنۍ سیالۍ وکړي. د اولمپیک نړیواله کمیټه له افغانستانه د نږدې 300 ورزشکارانو د ایستلو له همغږي وروسته وایي په دې هیواد کې له پاتې ورزشکارانو سره مالی مرستې کوي. د اولمپیک کمیټې ویلي دي چې په افغانستان کې له پاتې ورزشکارانو سره به د ژمي د رارسېدو له کبله نږدې 1500 ډالر مرسته وکړي. او د ورزش له نړۍ بل مهم خبر دا ده چې د فری فایټ افغان لوبغاړي عبدالعظیم بدخشي خپل برازیلي سیال ته ماتې ورکړي. طالبان د هندوستان په حیدرآباد کې ترسره شوي. خاغلی بدخشي د سیالۍ په دوهم راوند کې وکړای شول چې خپل قوي سیال ته ماتې ورکړي. درنو اوریدونکو، زموږ غږ آزادی رادیو نه اوري. خیبر ولی تازه د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو کموم رضوانانو په هغه نوملړ کې ځای پیدا کړی چې په آسیا کپ او نړیوال جام کې به د افغانستان لپاره لوبه کوي. خیبر 13 کلن دی. 4 کاله مخکې د پلار لمړینې وروسته د کورنۍ سرپرستی ورلغاړي شوه، خو د ژوند له ټولو کړاوونو سره سره اوس خوبونه پر اختیار بدر شوي دي. د خیبر ولی په ژوند باندې مل نوموړي سره مرکه کړې ده او دا مې ترې پوښتلي دي چې کله چې دا خبر واورید څه احساس یې درلود.
ولا واقعیت لگے تقریبا ډیر زیات احساس تر هغه کنه لگا تاسو سره چې خبر شوم اسکواډ اعلان شو د شرکت ورلد کپ اسکواډ کوم ډیر زیات خوشاله وم او دومره خوشاله وم چې صدر تم نور دې کې ډیر راغی د لاس نه په خوده باور کنه زی جړل یو پس د سی وان تم دې لگے جړام راته ډیر خوشاله د لاس د سی اګه
دا دغه خبر دی چې څه شي نو واورید کوم ډول دی واورید دا کیسره توګه
دا ډول یو انډیوال مې بس تقریبا د کور تر روانه ما یو انډیوال مې واغې د فیسبوک کې دی لګی هغه ما ته یو دغه شرمن لکل وې ډار کړم څه زیات کنه ما کارټون زې کې ولاړ مو وې ډار کړم ډیر زیات او ما ویل چې دا چی شي خو غوې ولا وزیر ما دې چی شي زیر وې دا چې دا څه معاملې ده بس وې دا چې سکواډ کې نوم راغلی او د ورکپ شرکت بیا غز د دې څو شم چې هغه تقریبا مې غیره باندې زیر او مټیان مټیان دکان ته مې وړو بس مټیان مې یو کاټ کړی راواغ سره مې بس ټوله باندې تقسیم کړی را خلکو باندې هغه باندې مې خوړونو خلکو باندې تقسیم کړ
بیا له
ډیر خوشاله ده لاس
دا غي نو روس ته چې بیا کله کور ته لاړی د کورنۍ لغړو سره مو دا خبر شریکو دا غوي احساسات او مور پلار ورونه
نو تار خو مې له بښو پاشو یا هو لکه مور د مې جلاله نو نو غي را کړو ورته نه قسم دې وی جړل د ډیر خوشاله ده لاس نه مور مې را کړل ډیر کله کې را کړو وی جړل کنه انې زموږ خپل مولا جلاله له ډیر خوشاله ده لاس ته بس ان ټول وړو نه ټول ډیر ځا خوشاله
تاسو د کورنۍ مشر اولاد یاستې
او بالکل بس مې مشر یم او مننه وړ دي او هغه یو دوه دي هغه مشرینګي ده کوي مشرینګي نه رښکې ده کوي دا نه پندرو په بس څو کوم حضرت کې هغه ولته کار کوي زمون کله وی یا نه هغه کله کرکټ کو کله اکیډمۍ ته او کله بس کاری یعنی بس
ټول د کورنۍ ټول سو غړي یاستې د مور په ګډون مو
د مور په ګډون چې وایي چې لس یو لس کا صحیح یا
د دې ټول سرپرستی تاسو ته در پغاړو او
ما ته را پغاړو
خخ لکه د خپل شخصي ژوند په اړه وګګي ګول کې دا چې تاسو په جلال آباد خار کې د موبایل کارټون اپلوري او خپل غ ژوند په مخ باندې وړي دغه کې سره ته وکا لکه رئیس دا کار کوي او خوانځي وای کنه وای کنه هم دغه کار در نه خوانځي پاتې کړي
نو نا مکتب مې مکتب مې خو مکتب سره تقریبا د ورځې سار نه تل مخام پورې کړم ته د کرکټ اکیډمۍ ته او هغه نه بعد بیا د شپې کډونه غوښتم ځکه ما کرکټ سره ډیر زیات شوق دی او د بل نه اقتصاد لوجن مکتب نشم کولای کنه چې د کور تر پر ځو انده نشم کولای چې کارټونه پرې نه یا کار پرې نه کنه کارم سره کوم کرکټ هم کوم ځکه چې کرکټ سره ما ډیر زیات شوق دی او کرکټ نه کوم نه کرکټ پرې خدای شم نه کار د دواړه ور سره کوم د وسار نه مخام پورې کړم کې مګ نه باندې کار کوم
اوس چې تاسو د افغانستان د 19 کلونو په ملي لوبډل کې درته ځای پیدا شو او ایشیا کپ او ورلد کپ د پاره به د افغانستان په نمائندګۍ باندې لوبېږي په 2020م روان کال کې او داشان پراتون کې 2022م کال کې نو کله دې د سې فکر کړو چې بل اخر به د افغانستان په یو ملي لوبډل کې په یو فلیټ فارم کې راشي تاسو
ما تقریبا ډېر وخت کې د اکیډمۍ کوم کرکټ کوم او قاری کوم او زحمت کوم او ورته کوم ډېر ارمانونه لري چې ان شاء الله د سې کرکټ د دې پر پریکټس او د سې نچ نو کوم ان شاء الله چې نور خلک یعنی پر دې خلک ما تشویق کوي ما ته وایي چې نه خبره تا کې چې شته تا کې ټیلنج سره ته کوښښ ان شاء الله چې لګونه وکي مینټین وکي نېشنل ټیم وکي یعنی واقعیت ډېر کسان چې ما سپورټ کوي یعنی ما ته وایي چې واقعیت تا کې وسشته ده او ان شاء الله ځان کې مې ډېر څه ګورم ځکه علیکم زحمت کوم دا دې پور راځي بل ما ان شاء الله زحمت لوځي واسي ان شاء الله موږ مخکې په ځم لکه وسه افغانستان ول اس کلن نو کته کې په 2013 کې ام سینټین کې پونه وسه کې پونه کې پرفورمنس کو ځان په شکر سره دا 19 د وسره غلې ما
پلان څه دی د 19 د دغه ایشیا کپ د پاره او داشان د ورلد کپ د پاره چې باید تر لاسه کې چې لکته لګا لکه تاسو ویل چې نېشنل ټیم ته بغواړي چې لاړ شي نو داغه د پاره څه پلان دی کوم ډول پرفورمنس باید وکړي
نو داغه لپاره ما ډیر خواري کړی دا ډیر خواري کوم ان شاء الله زحمت نکړي ان شاء الله غواړم چې له دې شرکت می چې د پرفورمنس کوم سنچری نه وند خیره دې ټیانه وکم ان شاء الله او اراده مشته ان شاء الله کوم د خیره سره بس هم دې بیا شرکت دې ورکپ دې ورکپ ان شاء الله پرفورمنس کوم د خیره یعنی بندا غن ټیم نه بس خلک نشم ټیم درا دې ملي ټیم درا دې کلی پرفورمنس کی خلک هم سمح کی دې نشم ټیم نه
استاو مرو سومره دی او د دین وړاندې تاسو د ول خلنو ملي ټیم یاد کوچ پاغي کوم لوبي دلیا سي پکور دنه نه پکوم مهم سوالي او مو برخه اخستي
تقریبا زما عمر تقریبا 13 شو قاعده او کورنی کرکٹ لگا کورنی کرکٹ کې من چا بل 19 ول هغه کړی دی دا ریجنل نه نکړی دی انټر کلب یې نکړی دی سکول لیول نکړی دی ارس نکړی دی اور سم شکر تاب کړی دی ارس کې مرنګ کړی لکه دې یو میاشت یو هفته دوه هفته مخکې انټر کلب میچونو په درې میچو کې سلور میچو کې 228 رنز کړو چې هغه مې ټام کو بیا د 19 کیم شو بس هغه کې نیم په درې میچو کې سره دوه نوي کړو او دې کیم کې مې 15 کس دې کې مې پرفورمنس وکړو بس شکر پرفورمنس مې ډېر زیات کړی ځکه
په کور دننه هم تاسو یادونه وکړه چې بیلابیل سیالۍ مو کړې دي او هغه مو ټاپ کړې دي. په افغانستان کې تر ډیره پورې یو خبره چې مطرح کیږي هغه دا ده چې حقدارو لوبغاړو ته چانس نه ورکول کیږي او تر ډیره سکواډ چې دی هغه د اړیکو پر بنسټ باندې جوړیږي. خو ستارت عقل خای د خلکو د ادعاګانې یو سنا سره غلطی ثابتې کړې وي. تاسو هم دغه فکر کوي څوک مو پیژندل چا معرفي کړی لکتر لګا چې راغلی 19 کې برخه واخیسته دغه کیسه کله ته وکړي
نو کله هلو زه نه څو پیژنم نه څو ګیژنم او غړي چړې ما کارټونه خپل ما پریکټس کوم نه څو پیژنم او نه څو پهلوان نرم نه څو غلرم دا د دې پرفورمنس نکړي د خپل پرفورمنس په لګي باندې زه راغلی 19 ته لکه مثال مخکې ته کین کې 15 کس وره کې پرفورمنس کم نه کیږي شته واچولم انګلیش کسانو وشپګیش کسانو په پرفورمنس کې بس هغه ټیم دی واچولم په پیل حال شکر دی ما سره صدقه نه شي ځکه پرفورمنس نکړای دی بس پرفورمنس لوځي ما ته نتیجه ملاو شوی دا
کوم سکواډ چې د نولس کلنو اعلان شوی دی د ایشیا کپ او د ورلد کپ لپاره تاسو به سکواډ کتلې تاسو نه ورخوا به کې نور مستحق لوبغاړي مخایوي څه فکر کوي په دې ټیم باندې تر کومه ځای لو در رسیدلی شي د افغانستان په سیال کې چې یو ځلمنګي شاکپم د نو لسکلونو غټلې
یار ان شاء الله دا ټیم چې وګورم ټول ینګ پلیران دی او ټیلنډ والا دی یعنی ماشا الله زموږ ټیم د نور په نسبت ان شاء الله ډیر زیات کوي او ان شاء الله امید لرو راخره چې دا شاکپم چمپاین کوي وګټو راخره کته افغانستان درو ان شاء الله ځکه زموږ ډیر ښه بولران موږ سره ډیر ښه بشمنان دی او ماشاء الله زموږ ټیم ډیر ښه ټیم دی.
د افغانستان د نولس کلونو کوم رضوانانو نوې لوبغاړي خبر ولیو. د سکوهنی د افغان ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړي چې سمو د مخ کې د نړیوالو سیالیو لپاره سربیا ته تللی افغانستان ته د بیرته سنیدو اراده نه لري. دوی وایي په دې هیواد کې د وروستي او سیاسي بدلونونو وروسته لنا سرګند راتلونکو سره مخ شول. ولهمدي عملی له اروپای ټولنې د ویزو غوښتنه کړي. د افغانستان د سکوهنی ملي لوبډلې یو شمېر غړي د اکتوبر له 23 تر 25 د نومبر په سربیا کې په نړیوالو سیالیو بوختو. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
سیلاب نوری د افغانستان د سکوهنی ملي ټیم لوبغاړی دی. هغه په وروستۍ نړیوالو سیالیو کې وکړای سول چې د سربیا په پلازمینه بلګراد کې خپل جاپاني سیال ته ماتې ورکړي. سیلاب وایي اوس چې دلته راغلی نه غواړي بیرته هیواد ته ستون سي ځکه په خبره یې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دی.
د افغانستان اوسنی وضعیت په بشپړه توګه خراب دی. اوس هم هر ورځ د انتحاري چاودنو او هدفي وژنو شاهدان یو. موږ نشو کولای د ورزش او تعلیم په برخه کې هلته پرمختګ وکړو. اوس سربیا کې یو چې وکړای شو له دې ځایه داسې او ملت ته ولاړ شو چې د ورزش او تعلیم راتلونکي مو پکې تضمین وي.
جو هم زمينه ترس او هم زمينه ورزش کې امید زندگی ما است برای ما مساعد باشه.
د سکوهنې نړیوالو سیالیو کې نه افغان لوبغاړو حسیب الله ملک زاده، رفیق الله سلیمانی، رامش رحمانی، عبدالقادر غفار، علی رضا احمدی، سیلاب نوری، سلطان محمد نعیمی، سلیمان اسلمی او لیس الله عزیزی ګډون کړی و. دغه سیالۍ چې د سربیا په پلازمینه بلګراد کې د اکتوبر له 23 د نومبر تر 25 تر سره شوې د نړۍ له سلو هیوادونو شاوخوا 600 لوبغاړو پکې ګډون کړی و. افغانستان په دې سیالیو کې د آذربایجان، مالدیف، قزاقستان، ایټالیا، تایلند، جاپان او کینیا پر وړاندې لوبې وکړې چې له نه لوبې یوازې دوه وګټلې. سیلاب نوری د جاپان او سلیمان اسلمی د کینیا پر وړاندې برای خپل کړ. له دې سره د دغه لوبډالی یو بل لوبغاړي عبدالقادر ملک زاده ازادي راډیو سره خبرو کې ویل هیلمن دی چې دای او ټیم کې ورسره نور ملګری وکړای سي د یو اروپایي هیواد ویزا ترلاسه کړي.
زندگی ما در افغانستان در خطر بود.
زموږ ژوند په افغانستان کې لږ وخت سره مخ و.
له همدې عمله مونږ نو غوښتل بیرته خپل هیواد ته ستانه شو. د اروپایي هیوادونو نه هیله مند یو چې د ځان د ورزش او ژوند لپاره ویزې ترلاسه کړو.
د سکوهنې نړیوالې ټولنې د عادلانه فرصت چوکاټ هغو لوبغاړو ته برابر کړی چې نسی کولای د خپلو هیوادونو په نوم لوبې وکړي. له دې سره د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه د دغو ادعاو ردولو سره وایي چې د سکوهنې ملي ټیم سره یې د بحثونو او خبرو اترو کولو وروسته دې پایلې ته رسیدلي چې دوی بیرته افغانستان ته ستنېدل ومني.
او اوس هم لږ منی سره سم د سکوهنې د تنکیو ځوانانو د ملي لوبډلې یو لوبغاړی حبیب الله د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
نوم مې حبیب الله ده او د ځوانان قهرمان اسماعیل زی بوکسینګ یو تن تمرین کار یم. د استاد محمد اسماعیل سره خپل تمرین مخکې وړم. سکم څلور کال کې زه تمرین کوم. عمر مې سکم شپاړس راځي. بالکل دا اول ځل لپاره زه ټیپ بلین اور حالانو ته لاړم چې ما اول مقام واسو. همداسې به دویم کال نوجوان لوبه کې چې ما ته مسابقه وکړې شپږ مینې کوټي وهلې او دا مې چې په نمره ګټلې. او دریم کال اوس دغه سږ کال چې لاړم نو دوه لوبې مې وکړې څوک ناظرې د ما سره مسابقې ته دواړه اول شلو نګرار ته مې ولې راوړه خو سه پورې مونږ چا نه تشویق کړی یم. هیله مې ژوند کې دغه ده چې زه انشاءالله په نړیوال سطح باندې لوبې وکړم. پروفیشنل لوبه ته د خیر لاړ شم چې افغانستان بیرغ هلته پورته کړم. نه 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 زما ورزش فقط بوکس ده. ایم ایم ای چې جوړم د هغه مکس لوبې دي چې زور در باندې راشي سملې په غېږه ورځي. بوکس هغه لوبه ده چې که خپلې ولګېده په ځمکه شماره در باندې رنګ څخه دې وباسي. نو ایم ایم ای چې همدا د بوکس څخه جوړ شوی چې بوکس باندې وایي نه کوټ کېږي که نه هغه به بچی شي وایي. بوکس چې د شیرانو لوبه ده شیران کوي. بوکس زما د وړکتوب څخه خوښېدو ثقیله ورزش ده او زړه غواړي.
د افغانستان د سکوهنې د تنکیو ځوانانو د ملي لوبډلې یو لوبغاړی حبیب الله او درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیونې خپرونه پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چېرته چې یاست روغ جوړ خوشحاله او بریالي اوسئ.
ترشنه اسمان لاندې په بیلابیلو کلتوري، ټولنیزو او سیاسي مسلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له 8 تر 9 بجو پورې تر شنه اسمان لاندې اونیز بحث بیا ځلی اوریدلای شئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګ درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې یو شمیر ځوانان د خپل کور د اقتصادي وضعیت په ښه کولو کې ونډه نه اخلي. هغه ځوانان چې کار نه کوي او له کورنۍ سره په اقتصادي برخه کې مرسته نه کوي ځان او کورنۍ ته کومې ستونزې جوړوي او څه ډول ځوانان د خپل کور د اقتصاد پر رغولو کې ونډه اخیستلی شي؟
په افغاني ټولنه کې د کورنۍ او مالی ملاتړ مشران کوي. دوی د چشپا ورس خولې تویوي او د خپل کورنۍ اړتیاوې پوره کوي. خو هغو کسانو ته هم دا مسولیت ورګرځي چې د ځواني په درشل قدم ږدي. دا کورنۍ غړي له دوی تمه لري چې دا ځوانان د دوی د لاس همسا شي او له اقتصادي اړخه له خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي. خوشته داسې ځوانان هم چې تر ډېره بېغمه ګرځي او داسې یو کار نه کوي چې د خپلې کورنۍ د اقتصاد په رغولو کې ونډه واخلي. دا کابل اوسیدونکی عبدالرحمن حنیف وایي دا چې ځینو ته په ماشومتوب یا تنکۍ ځوانۍ کې واړه مسولیتونه نه ورکول کېږي وروسته هم له کورنۍ سره د ستونزو په حل کې اوږه نه ورکوي.
لومړی خو دا خبره ده چې یو شمېر ستونزې دي چې بیا دغه ځوانان مفت خواره مخته کېږي. همداسې بیا د کورنۍ په اقتصاد کې یا د کورنۍ په ښه کولو کې مرسته نه کوي. هغه دا دی چې د اول نه ورباندې کار نه کوي. اول نه چې راځواني کې هیڅ کوم مسولیت نه ورسپاري چې ته دا مسولیت لرې کور کې به ته دا کار کوې ته به دا کار کوې ته به دا مسولیت ترسره کوې. نو بې مسولیته چې څوک رالوی شي نو هغه بیا همداسې یعنې مسولیت نه پېژني نو هغه بیا د کورنۍ په کولو کې مرسته نه شي کول.
د پکتیا اوسیدونکو محمد وکیل هاشم زوی د یو خپل کی سره تکوی چې د کورنۍ ورته تمه و خو هغه چې وسوان دی لا کورنۍ سره هیڅ ډول مرسته نه کوي او ورځ شپې لا ملګرو سره په مجلسونو او چکرونو تیروي.
د چې آزاد روغ دي شوی دی، زیات وخت په یو ځای کې نشي تیرولای، هلته چې کار نشي کولای. پلار په دغه مورید ویل چې د باندې چې سرمایه گذاری کړي، دوی ته چې پیسې برابرې کړي، چې خپل د تعلیم او قدر سو په ډیر مشکلاتو باندې چې د دنیا خوانځل وسلې دی، د ته د فرصت پیدا شوی دغه وخت راغلی چې پلار اوس کینی او د چره خپل کار وکي د پلا د لپاره چره سہولت برابر کی فامیل نه تر راضی او خپل پردای نه تر راضی او اوس ځین دوستان چره خبر شوی دی اغه نه تر راضی.
عبدالرحمن حنیف وای هغه ځوانان چې د کورنۍ د اقتصاد پر غولو کې ونده ناخلی همي ځان او همي کورنۍ ته ستونزې پیدا کوي.
هر انسان ځان ته آینده لري، نو یو خپل آینده خرابېږي ځکه مسؤلیت چې ونه پېژني، کار نه کوي، درس نه وایي، مطالعه نه کوي. بل کورنۍ سره د کوم روابط دي، دا خرابېږي ځکه کورنۍ د دنه د ښه راتلونکي تمه لري چې د پلار نه وروسته باید دا مسؤلیت واخلي، دا باید مرسته وکړي د کورنۍ سره. که چیرته دې مسؤلیت ونه پېژني، راتلونکي کې بیا د کورنۍ د اوږو بار کېږي. نو که مسئولیت پیژندلې، کار یې کړی وي، خنوم به ولري، کورنۍ به له احتیاج راویستلې وي. بل دا چې خپل چې دی خپل په کورنۍ باندې د هغه د اوږو بار شوی نه وي، دا یو غټ کار به کړی وي، یو غټ مسئولیت به ترسره کړی وي.
په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم شته چې د یو شمېر کارونو او کسبونو په کولو شرمېږي یا فکر کوي که دا کار وکړي خلکو ته به کم راشي. خو خانولي عادل وایي ځوانان باید د ځان او خپلې کورنۍ د ژوند د جوړولو په خاطر دا خبرې له ذهنه وباسي او هغه مثبت کارونه دی وکړي چې د دوی راتلونکی جوړولی شي.
ځوانان باید په دې باندې پوه سي چې که تاسو غواړئ 5 کاله بعد د کورنۍ په اقتصاد کې ډېره ستره ونډه ولري، ډېره ستره برخه ولري، باید له ټیټې پوړۍ نه باید شروع کړئ. یعنی تاسو چې کله له تحصیل نه فارغېږي یا تاسو چې کله وخت پیدا کوي چې د کورنۍ په اقتصاد کې برخه واخلئ، چې کورنۍ ته اوږه اوږه ورکوي، د هغو سره په ګډه پیسې پیدا کړئ، تر هغو چې هغه دنده چې تاسو یې غواړئ هغې ته آماده کېږي یا هغه درته پیدا کېږي، باید هغه دنده وکړئ چې اوس درته آماده دی. که زه ما پوهنتون ویلې وي او ماستري نه فارغ شم، همدغه نن اولین کار چې زه کوم هغه به دا وي چې یوه دنده به پیلومه. دا دنده که کراچواني وي، دغه دنده که د سبزي خرڅول وي، دا دنده که د میوې خرڅول وي، دا دنده که په شاروالي کې کار وي، دغه ټولې دندې به زه ترسره کوم تر هغه وخته پورې چې زه هغې دندې ته ځان آماده کړم یا یې ورسوم چې هغه زه غواړم. که څوک بېجای شرمونه کوي، بېجای یو روا کار ته سپک کار وایي، دغه خلک به په واقعیت کې له فقر سره مخ کېږي.
یو شمېر کورنۍ په خپلو ځوانانو کار نه کوي، دا کور په مسایلو کې مسؤلیت او صلاحیت نه ورکوي، خو کله چې د کورنۍ ورته اړتیا شي په یو ځل یو ځوان ته ټول مسؤلیتونه ورسپاري. په داسې وخت کې که بیا هم ځوان د پخوا په څېر بې باکي وکړي، د کورنۍ لخوا تحقیرېږي، کنایې ورته ویل کېږي او له مختلفو لارو پرې فشار راوړي. خو شفیع الله محمدي وایي له داسې ځوانانو سره باید له نرمۍ کار واخیستل شي او په ښه ژبه او رویه خپلو مسؤلیتونو ته متوجه شي.
لارښوونې یعنې سمه رویه او چلند ورسره وشي، دی خپله دې ته هڅول کېږي او مسؤلیت پذیره کېږي، مسؤلیت په غاړه اخلي چې یو کار ته لاس کړي او دغه کار نه په استفادې خپل ورځنۍ چارې ښې سنبال کړي. اما که داسې وي چې نه کین کې کبین کې دا پټۍ بشین کې، دا ناسم چلند ده. د دې سره یو نوه عقده نیسي د خپل کورنۍ خلکو سره، لږ دې حوصله نه کار واخلي او لږ دې په داسې یو شکل دی هغه وهڅوي چې دغه په ذهن او په روح روان منفي تاثیر ونه کړي.
د یوې شخصي کمپنۍ مشر هغه ملک سهار وایي ماشومان او تنکیو ځوانانو ته باید له ډېر کم عمر څخه دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی راتلونکی په مخ کې لري، چې باید د جوړولو لپاره یې کار وکړي او تر څنګ یې له خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي.
زما خپله مشوره همدا ده، خپل مې کور او غرونو ته هم دا سلام علیکم هغه دې اوس نو وخت کې زه په خپل کاري محیط کې را سره شریک کړي دي، ته وړ وړ کار نه ورکوم. لاوله مې د فکر تاسو باید مالی استقلالیت ولري، یعنی تاسو باید کال ته دومره عاید خپل پیدا کړي چې خپل مصاريف د کورسونو فیس او د ټوشن په خپل پرې کړي. زما په نظر مو که غواړو ګټه وکړو، ګټه یوازې د نس مو پیسې وګټو، مو باید مصاريف کنټرول کو. نو زما په نظر د ډیری کورنۍ او سیغي په کې دلته ډیر ستونزې پیدا کوي یا ورسته کورنۍ تاوتریخوال رامنځته کوي. یو لوی دلیل هم د دې مالی استقلالیت نه لري، په ټوله کې یا په نارینه وابسته وي یا د کور په مشرانو وابسته وي یا که په یو ډول باندې په یو وخت د ټول مسؤلیتونو لغړی کیږي، نو دوی نه پوهیږي چې څه ډول مدیریت کې. نو لاول باید دا فکر وکړي چې څوک زده کړې کوي، پانتون کوي، واده کوي، ته باید نور شخصي ژوند ولري، نو هغه بیا پوهیږي چې زه باید دا ټولې چارې په خپله سنبال کړم.
تاندې څنګه خبرونه له آزادي رادیو څخه اورئ؟
چې ولې یو شمیر ځوانان د خپل کور د اقتصادي وضعیت په ښه کولو کې ونډه نه اخلي. هغوی چې د خپلې کورنۍ د اقتصاد په رغولو کې ونډه نه اخلي، وروسته به یې ژوند څنګه وي؟ او ځوانان څه ډول د خپلې کورنۍ د اقتصاد په جوړولو او ښه کولو کې فعال رول درلودی شي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د اقتصادي چارو له کارپوه اجمل پیمان سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
پیمان صاحب، یو شمیر ځوانان داسې هم وي چې هغوی کار نه کوي، د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه نه لري او له کورنۍ سره مرسته نه کوي، عوامل یې څه دي؟
موږ کولی شو چې داسې ځوانان په دو ډلو وویشو. یوه هغه ډله ځوانان دي چې هغوی شاید چې کوم ذهني مشکلات ولري یا سټرس ولري یا کوم ستونزه په ژوند کې لري چې دوی ژوند سره بې علاقې کوي، یعنی دوی نه غواړي چې په ژوند کې پرمختګ وکړي. داسې ځوانانو سره باید چې کار وسي، د ټولنې د خوا، د فامیل د خوا، چې دوی هماغه ذهني حالت روغ سي او دوی اوسې کول چې ژوند لپاره لیوالتیا پیدا کړي او لاړ چې خپل کارونه مختب بودی. خب بعد اتوانه است چې هغه د بی مسولیتی سه خطا کار کوي. همون شوتاسی چورتاوی چې مختخور یا مفتخور لویان سی وی دی، دوی هیڅ وخت مسولیت نه دی ګاللی. دوی فکر کوي چې نور خلق مشته مسؤل دي، چې مش مصارف او ګالی کورنۍ کې پلار باید ماته کارو کې یا مشرونه راته کارو کې. داسې ځوانان چې دی بیا د دوی خبره جلات اس ما په فکر. داسې ځوانان خب په ټولنه کې، په کورنۍ کې دوی تر اتمن ډیر مختلف چلند سوی دی. دوی ته د وړه کې توپ څخه خپل مسولیتونه ورته شول سیوی نه دی. دوی ته مثلا مسولیت نه دی ورکړل سوی چې ته لاړ ساده کار وکړه، خپل په پښو ودرېږه.
هغه ځوانان چې د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه نه اخلي، مرسته نه کوي او کار نه کوي، وروسته خپل دوی ته ټولنې ته او کورنۍ ته به څه تاوان وي؟
اول خو دوی یو بوج پاتې کیږي کورنۍ لپاره، ټولنې لپاره. دوی همیشه یو مسولیت د ټولنې لپاره چې دوی باید، دوی لپاره ټولنه باید مفت صحي خدمات، تعلیمی خدمات، د امنیت، دا ټول شان دوی ته باید ټولنه په مفت کې ورکړي. ځکه چې نور کسان چې کار کوي دوی مالیات ورکوي، دوی په ټولنه کې ونډه اخلي، اقتصادي فعالیتونه کوي. بعض وختونه فکر کوم چې ستونزه په کورنۍ کې هم وي. کورنۍ دا خبره ډېره عادي نیسي. دوی فکر کوي چې خو خیر ځوان دی، بیا به وروسته متوجه سي، خپل کار ته اوسې پرېږده، اوس خو موږ یو سره کومک کوو. بیا څنګه ته دا خپل یو ډېر ستونزمن برخورد دی د ځوان سره. کورنۍ باید اولین کار چې وکړي، ځوانان دوی مسولیتونو ته متوجه کړي. مثلا تاسو وګورئ د اوباما لورګانې، د امریکا رئیس جمهور وو، خو بیا هم دوی خپل لورګان په یو برګر پلورنځي کې شامل کړي چې دوی هلته کار وکړي. دا په دې معنی نه و چې هغوی پیسو ته ضرورت درلود، مګر هلته داسې یو دود دی چې خلک خپل مسولیتو ته متوجه کوي او دوی ته خپل اولادونو ته ښیي چې په ټولنه کې کار کول څه رقم وي او کار کول څه معنی لري، ولې باید یو څوک کار وکړي.
لدغه ځوانانو سره څه ډول کار وشي یا دوی خپل څه ډول په ځان کار وکړي چې د کورنۍ او ټولنې بوج نه وي؟
دلته باید مثلا په پانتونونو کې، په ټولنې کې، په حتی په یو محل کې چې توګه ژوند کوي، داسې کسان ولرو چې هغوی من حیث رول ماډل، مرشد یا مشاور د ځوانانو لپاره پاتې شي او دوی ته د لارې چارې وښيي. دا تقریبا په اکثره دنیا کې دا کارونه کیږي. تو وخت مخکې زه تللی وم یو کانفرنس هلته د راتلونکو کارونو لپاره، ول په اوسني شرایطو کې تاسو ته ستاسو د وخت لپاره توک پیسې نه درکې، ستاسو د مهارتونو لپاره پیسې درکې استخدامي مو. نو هر څومره چې ستاسو مهارتونه لوړ سي، ته په مارکیټ کې رقابتي کېږي، یعنی کولی سي چې ډیر په ښه توګه کار وکړي او ټول هغه مستخدمین یا اورګنایزیشنونه که خصوصي سکتوري که دولتي بیا ته اړتیا لري، ته هغوی ته اړتیا نه لري. نو بعضې کسان مشکلات څخه باید ځان ته فرصت جوړ کړي. که ته یو کال بیکاري یو بل شی زده کړه، که دوه کاله بیکاري درېیم شی زده کړه، ځان باندې مثلا سرمایه گذاری وکړه، تر څو چې په مارکیټ کې دونه ته پیاوړی سي چې بس له کار به تا پسې راځي، خپل انسان پورې ارتباط لري، څونه کوشش کوي، څونه خلاقیت څخه کار اخلي او څونه مهارتونه خپل لوړوي چې ته اوسې کول په ټولنه کې یو مفید انسان په توګه څرګند شي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه خبرونې د پای شي بي دي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سيزي غواړم یوازې په داستاني عادت
د مزوي زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په مرتیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تر اوسه پورې دند پسی ګرځي خو دند نشته
همدا د ژوند رنگونه دي که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ دا شمیره در سره ثبت کړئ 0040 22 12 شپږ 40 01 01